ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا زموجاہ جواد یم پر سر کپا مکړی ته دې سات د مهمو خبرونو لندیستا تحریک طالبان پاکستان د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند په مشانو د بریدونو ګواښ کړی او ویلی دی کچیری دغه دوه ګوندونه په خپل دریز ولاړ وي او د پاوز غلامی کوي نو د دوی غړي به په نخښه کړی خو د کورنۍ او چارو وزیر رانا ثناولا ویلی چې له طالبانو سره د خبرو لمړی شرط دا دی چې دوی به وسله ورسوي د رواداری په نوم یو سازمان وایي چې طالبانو د 2021 د اگست له 15 نیټې څخه نیولې د 2022 د نومبر تر میاشتې پورې په افغانستان کې 1533 ولسی خلک د مخکنی حکومت نظامیان سلفیان د مقاومت جبهې غړي او نور کسان وژلې دي او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د شوروی چهارشنبه په ورځ اټلانټیک سمندر ته په نو یو هایپرسونیک کروز توغندیو بار یو بیړی واستول چې لودیس ته دا په ډاګه کړی چې د اوکران له جګړې څخه نه پشا کیږي اوس هم پوره خبر نه اوري تحریک طالبان پاکستان د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند په مشانو د بریدونو ګواښ کړی او ویلی دی چې کچیری دغه دوه ګوندونه په خپل دریز ولاړ وي او د پوز غلامی کوي نو د دوی غړي به په نخښه کړي د پاکستانی طالبانو د دې تازه غواخونو په خبرګون کې د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر رانا ثناولا په اسلام آباد کې د پولیسو مشر اکبر ناصر خان سره په ګډ خبری کانفرنس کې وویل طالبانو سره د خبرو لمړی شرط دا دی چې دوی به وسله غورځوي بل پلو د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا ثناولا د خپلې هغې خبرې په شا شوی او په دغه کانفرنس کې ویلي دي د کله هم دا نه دی ویلي چې په افغانستان کې د نننه به هغه اهداف په نخښه کړي د کومو نه چې پاکستان ته خطر پیښیږي د دې نه وړاندې د رانا ثناولا په حواله په میډیا کې خبر خپور شوی و چې کچیر افغان طالبانو په افغانستان کې میشت د تحریک طالبان پاکستان خلاف ګامونه ونه خستل نو پاکستان حق لري چې په افغانستان کې هغه ترهګر په نخښه کړي کوم چې په پاکستان کې ترهګري کوي د رانا ثناولا په بیان د افغان طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد سخت غبرګون ښودلی و او په یو بیان کې ویلي و پاکستان دې د بې بنیاده او پارغونکو ویناګانو نه ډډه وکړي ګینې طالبان د افغانستان په دفاع کې د هر چانه ښه پوهیږي او په دفاعي جنگ کې هم د هر چانه ډیره تجربه لري د ثناولا دې خبرو ته د طالبانو د دفاع وزیر ویلي و چې افغانستان بې څښتنه نه دی د رواداری په نوم یو سازمان وایي چې طالبانو د 2020 د اگست له 15 څخه نیولې د 2022 د نومبر تر میاشتې پورې په افغانستان کې 1533 ولسی خلک د مخکینی حکومت نظامیان سلفیان د مقاومت جبهې غړي او نور کسان وژلې دي رواداری د بشری حقوقو یو سازمان بلل کیږي چې په افغانستان کې طالبانو لبیا واکمن کېدو وروسته له افغانستان څخه د باندې جوړ شوی د دغه سازمان په راپور کې چې د شوروی چهارشنبه په ورځ خپور شوی راغلی دی چې دوی په کندهار پنشیر نګرهار او سارپول کې د طالبانو لوري د خپل سر وژنو په اړه پلټنې کړې دي راپور وایي چې په دغه موده کې 340 کسان په کندهار 113 په پنشیر سلطنه په نګرهار او نور په سارپول کې وژل شوی دي طالبانو لا د دغه راپور په اړه څه نه دی ویلي خو مخکې د خپل سر او وژنو په اړه د نړیوالو بشري حقوقو د سازمانونو راپورونه بی اساسه او مغرضانه بللی و د امریکا مرکزی قومندې د شوروی چهارشنبه په ورځ ویلي چې د سوریه په شمال ختیځ کې په ائتلافي ځواکونو باندې دوه راکټونه توغول شوې دي دا برید یو ورځ وروسته له هغه کیږي چې ایران او عراق په بغداد کې د ایران د قدس ځواکونو د مشر قاسم سلیمانی دریم تلین ولمنځه سنت کام ویلي په برید کې مرجوبله نه درماسته شوې او نه هم د ائتلافي ځواکونو ځای ته پکې کوم زیان رسیدلی د سوریه دیموکراتیک ځواکونو وروسته هغه ځای ته تللی لکه چې راکټونه توغول شوې او په دغه ای دریم راکټ هم مندلې چې لاغشتل شوې نه و هیڅ شاده د غبرید پړنه د منلې خو ایرانی پلو او ملیشو تر دې مخکې په سوریه او عراق کې په امریکایي او ائتلافي ځواکونو باندې یو شمیر راکټي او ډرونی بریدونه تر سره کړی دي د یو بل خبر لمخې ایران د شوروی چهارشنبه پورس فرانسې ته په چارلی هب دو مجله کې د ایران د ستر رهبر آیت الله علی خامنه‌ای د کارتونونو په خبرېدو خبرداري ورکړې ځکه تهران یې سپکاوی غني په دغه اونیز مجله کې په لسګونو داسې کارتونونو خبره شوې چې د ایران په ستر مذهبي او سیاسي اڅېرو باندې په کې د مهسا امینی د مړینې پر سر د راپارېدلو لارینونو د ملاتړ په مخه ملنډیوال شوې د ایران د بهرنی چارو وزیر امیر عبداللهیان په یو ټویټ کې ویلي د فرانسې په مجله کې د کارتونونو په چاپولو سره د سپکاوی او بیادبی به بی ثوابه او بیل پریکړه د خبرګون څخه پاتې نشي او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د شورای چهارشنبه په ورځ اټلانټیک سمندر ته په نویو هایپرسانیک کروز توغندۍ او بار یو بیړۍ واستوله چې لویدیځ ته دا په ډاګه کړي چې د اوکراین له جګړې څخه نه پشا کیږي. روس، چین او امریکا د هایپرسانیک وسلو په جوړولو کې سره سیالي کوي. دغه توغندۍ د غږ په پرتله 15 چنده تیز دي او خپل لوری بدلولی شي. پوتین خپل د دفاع وزیر سرګی شویګو او د شوروی اتحاد له وخته پاتې د دغه بیړۍ قومندان ایګور کروخمل سره په یو ویډیو کانفرنس کې وویل چې د ګورشکوف په نامه بیړۍ کې سرکان په نامه هایپرسانیک وسلې بار دي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوي. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
تحریک طالبان پاکستان د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند په مشرانو د بریدونو ګواښ کړی او ویلی دی کچیرې دغه دوه ګوندونه په خپل دریز ولاړ وي او د پوز غلامي کوي نو د دوی غړي به په نخښه کړي. د پاکستانی طالبان د دې تازه ګواښونو په خبرګون کې د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر رانا ثنا الله په اسلام آباد کې د پولیسو مشر اکبر ناصر خان سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې وویل طالبانو سره د خبرو لومړی شرط دا دی چې دوی به وسله غورځوي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد څخه د الیاس خان په راپور کې.
کله دم تاریخ طالبان پاکستان خبرداري ورکړي چې دوی د هیواد ائتلافي حکومت کې شامل دوه لوی ګوندونو پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند پر ضد عملیات کول باندې غور کوي او ورسره د دړکه هم ورکړي. کچرې دا دوه ګوندونه په خپل دریز ولاړ وي او د پوز غلامي کوي نو د دوی غړي به په نخښه کوي. ټي ټي پی د شروع یا چهارشنبه په ورځ یو تازه بیان کې نیخ په نیغه د پاکستان خارجه وزیر بلاول بټو زرداری او وزیر اعظم شهباز شریف ته دړکه ورکړي او ویلی دی چې بلاول بټو او شهباز شریف د امریکای خوشحالولو لپاره د ټي ټي پی پر ضد د جنگ اعلان کړی دی. کامپالا ګوند عوامي نېشنل پارټي د پخوانه د ټي ټي پی په هټ لیست او د ګوند د مشرانو د وینا تر مخه نږدې 2200 مشران او ملګري د ترهګر ډلې د بریدونو ښکار شوي او وژل شوي. د امنیتي چارو او ترهګرۍ په چارو ژور نظر لرونکي ماهرین د ټي ټي پی لخوا دا رقم دړکې یو سیاسي بیان بولي او وایي چې دوی نه ګڼي دا قسمه دړکو سره دوی د هیواد مرکزی سیاسی قیادت د ټي ټي پی پر ضد د روانو عملیاتو څخه ودروي. وی او ای ډیوا سره خبرو کې سیړونکي او د پوز یو پخوانی بریګیډیر سعد محمد اویل
دا سیاسی بیانات وی دی چې کوم تاسې بیانات ورکړي چې کوم د دې خلاف کوم عملیات روان دي دا غې په شا باندې چې کوم کسان دي او ای جی پیپلز پارټي شامل دي یا د پی ډی ایم نور کردار شامل دي هغه دا غواړي چې د دې غیر طرحه پیدا کړي چې د پولیس اونرشپ چې کوم دی د خلاف عملیاتو هغه ختم کړي. تاسې ترس خو به کیږي خو زما خیال نه دی چې دا د ترس باندې څه اثر لولي.
روانه اونۍ د قومي سلامتیه کمیټه په غونډه کې پریکړه شوې چې په هیواد کې بیا راژوندۍ کېدونکې ترهګرۍ ته به سخت ځواب وایي او دا به په هیڅ ډول ونه زغمل شي. د مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند لخوا تر دې دمه په دې اړه څه غبرګون مخې ته نه دی راغلی. خو د پیپلز ګوند یو مشر فیصل کریم کونډي ویلي مونږ وړاندې هم د پاکستان خدمت کړی دی او اوس به هم کوو او دا رقم دړکې مونږ د خپل مقصد نه نشي منې کولی. وی او ای ډیوا سره خبرو کې فیصل کریم کونډي وویل بلخوا د کورنو چارو مرکزی وزیر رانا ثنا الله ویلي چې تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو اترو یوازینی او ړومبی شرط دا دی چې طالبان به وسلیک دي، آئین او قانون به بنی نو هله به خبرې کیږي. د شروع چهارشنبه په ورځ اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته په وینا کې نوموړي وویل چې د قومي سلامتیا کمیټه په غونډه کې عزم شوی چې د ترهګرو پر ضد به هیڅ رقم د زغم نه کار نشي اخیستی. د یوې پوښتنې په ځواب کې رانا ثنا الله وویل د کله دا هم نه دي ویلي چې په افغانستان کې دننه به په هغه اهداف پنخه کړی د کومه چې پاکستان ته خطر پیښه ده. د دین وړاندې د رانا ثناءالله په حواله په میډیا کې خبر خپور شوی و کچره افغان طالبان په افغانستان کې میش د تاریخ طالبان پاکستان خلاف ګامونه ونخستل، نو پاکستان حق لري په افغانستان کې هغه تراګر پنخه کړی کوم چې په پاکستان کې تراګری کوي. دې ته د افغان طالبانو د حکومت بیان ذبی الله مجاهد سخت غبرګون ښودلی و او په یو بیان کې ویلي و پاکستان دې د بی بنیاد او پارون کې ویناګانو نه ډډه وکړي، ګنې طالبان د افغانستان په دفاع د هر چا نه ښه پوهېږي او په دفاعي جنگ کې د هر چا ډېره تجربه لري. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
پاکستانی مطبوعات وایي چې د ډیسمبر میاشت ځانوژونکي برید لپاره د تورن کس پیژنګلو شوی چې د کور مزل څخه د کرک له لارې مردان ته ورغلی و او بیا د صوابۍ په لاره پنډې ته رسول شوی و. څېړونکي وایي دا پلټنې ښیي چې په پنجاب ښار کې چې داسې ډول بریدونه کیږي نو د هغې ککړ تورن کسان نیول کیږي، خو په خیبر پختونخوا کې بیا د ترهګرو پر ضد داسې ګامونه نه پورته کیږي. نور تفصیل د ریاض حسین په رپورټ کې.
د پاکستان ډان ورسپانې د سرچینو له قوله ویلي 13 میاشت د دسمبر په 13مه نیټه په پلازمینه ښار اسلام آباد کې په ځانمرګي برید کې ککړ ملزم پیژنګلو شوی او مامورین وایي په خیبر پښتونخوا او راولپنډې ښار کې د سہولتکارو د پلټنې کار روان دی. 13 میاشت د ځانمرګي پیښې وروسته د داخله چارو وزیر رانا ثناءالله دا وکړې وه چې د پیښې سہولتکار یې نیولې دي. سیلونکي او د پیښور پوهنتون استاد ډاکټر عرفان اشرف ویوې ډیوته وایي د ملزمانو گرفتاری او پیژنګلو ترهګرو ته دا پیغام ورکوي چې که هغوی په پنجاب صوبه کې ترهګر حمله کوي نو د هغوی په ضد به عملی ګامونه اخلي، خو که په خیبر پښتونخوا کې داسې کومې پیښې کیږي نو بیا ټول صوبایي او مرکزی حکومتونه په دې غلي پاتې شي. دوی زیاتوي داسې سرګندېږي چې دغه وسلوالې ډلې او د هغوی مرستیال د پاکستان په هر ځای کې موجود دي
او د خلکې گرفتار کړو، د دې سلیپنګ سیلز لوکیټ کړو، لکه څنګه د دې دوا د همته کسان پکار ده چې د دوغله پالیسي ختم کړل شي په خیبر پښتونخوا کې د هم همته کسان ګامونه ویچل شي. دې مطلب خو دا خاص کر ٹی ٹی پی سکوندا دے اغي خلق په پاکستان کې دنه هم نفوس کړل او اغي خ زین لری او غزن خپل بدون خپل اٹیکس سکوندا کوي.
13 میاشت د دسمبر په 13مه نیټه په پلازمینه ښار اسلام آباد کې د ځانمرګي برید په نتیجه کې د پولیس یو تن وجل شوی وو او د سلور پولیس عسکرو په شمول شپږ کسان جوبل شوی وو. ډان ورسپانا د پلټنو د مامورینو له قوله وایي په ځانمرګي برید کې ککړ دویش کلن تن د کورمې ضلع نه د کرک ضلع په لاره مردان تراغلی وو او په مردان خار کې د شپې 13 وروستو د ثوابې ضلع په لاره راولپنډې خار ته تللی او دی برید کوونکي ته دوه کسانو سہولتونه ورکړي او بیا په راولپنډې خار کې ورته ځان وژونکي جیکټ هم ورکړی شوی وو. په پاکستان کې د واشنگټن پوسټ خبریال حق نواز خان وی ویډیو وی ته وایي یوازې دا نه چې دغه ځان وژونکي ته په مختلفو خارونو کې سہولتونه ورکړي شوی او ښایي چې دوی دغلته موجودګي لري، خو دا هم یو مهمه خبره ده چې دې سره د پنجاب او سند په نورو خارونو کې پښتنو ته مشکلات هم پیدا کیږي. دوی یاتوی د خیبر پښتونخوا د مختلفو سیمو په خصوصي توګه د قبایلی ضلعو نه اوسیدونکي د بدمنې لوجې د پنجاب خوندي سیمو ته تلي نو هلته هغوی بیا د ترهګرۍ په نوم تنګول کیږي.
ترهګرۍ یا دی پی خوته په دغه نظر باندې وکتی شي، نه صرف دا چې د یو خاص قوم سره وتړل شي، ځکه د اثرات مخکې نه هم په دې قوم کې خاص کر په پښتنو په بلوچو کې د محرومۍ یو احساس دی او کچری دا سی وشي نو دا مشکلات په
تیر کال د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند ختم شوی او په خیبر پښتونخوا کې د تشدد د زیاتوالي وروسته طالبانو د زیاتره پیښو ذمہ هم منلې دي. د ساوت ایشین ټیرریزم پورټل نومې ویبپاڼې تر مخه په کال 2022 کې په پاکستان کې د ترهګرې 301 پیښې شوي چې پکې 901 تنان وژل شوي. په دې پیښو کې 201 عام وګړي، 304 او یاد امنیتي ځواکونو کارکوونکي او 356 توندلاري وژل شوي دي. ریاض حسین، وائس آف امریکہ، ڈیوا، مردان.
درنو اردن کو دا وائس آف امریکہ ڈیوا دا. چیڑونکو یو خبریالان وایي سیاسي ګوندونه او حکومتونه چې د ترهګرۍ په پیښو کې د زیاتوالي کوم تورونه په یو او بل لګوي نو دا به هغوی ته هیڅ کله هم ګټه ونه رسوي او د دې پر ځای باید یو شریکه تګلاره او پالیسي جوړه کړي. هغوی ویلي په داسې موضوع بیانونه ورکول ډیر د اندېښنې وړ دي او له دې سره به د ترهګرۍ او توندلاریتوب باندې قابو راوستل ګران شي. نور تفصیل د فرید شینواري په راپور کې.
څېړونکي وایي د ترهګرۍ او انتها خوښۍ د مخنیوي په لړ کې په هیواد کې هیڅ یوه پالیسي یا تګلاره نشته کومې د لاسه چې په خیبر پښتونخوا او نورو سیمو کې اور لګېدلی دی. هغوی وایي که مرکزی حکومت د ترهګرۍ په پیښو کې زیاتوالی پړه په خیبر پختونخوا حکومت ورچوي نو دا اولس ته زیان رسوي او وسلوال مضبوطوي. څیړونکی او لیکوال ډاکټر سید عرفان اشرف وی وی ډیو ته وایي سیاسي ګوندونه به په هیواد کې د ترهګرۍ په ضد پالیسۍ په خپل واک کې اخلي.
خو زه یو ځل بیا دا تکراروم چې هغه خلک چې دا بنے نظر د پد ترخګری بنے د 18 امندمنت سره تعلق نشتا. د دې تعلق بنیادی طور بنے د ریاست پالیسیانو سره دا سکل اغي ترخګر برداشت کړي او کله د ترخګرو په ضد بنے ملټری اپریشنز تا کی پد کې د ادارو اغه ادارې سکم پالیسی ساز اداري دي اغي فائدہ دا اغي زيون نسی خلقونا اغي یو سپیس نسی د خلقونا اغي بارینی قوتونو سره نیگوسییشنز په د بنیاد باندې کوي اغي په د بنیاد باندې دلته سیاسي استحکام سکوندا اغه پلارې کې خند دا.
13 ورځ د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې لخوا رابلل شوی ټول ګوندیزی غونډې په اعلامیه کې خیبر پختونخوا حکومت د ترهګرۍ په پیښو کې زیاتوالی او هدفي وژنو ذمہوار ګرځولی و. خو خیبر پختونخوا حکومت چارواکو دغه تورونه رد کړي او وایي مرکزی حکومت د دې ذمہوار دی. څېړونکي وایي د ترهګرۍ په ضد پالیسۍ کې بدلون راوستل د وخت ضرورت دی. د پیښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې مشر پروفیسر ډاکټر فیض الله جان وی وی ډیو ته اویل د ځینې ریاستي پالیسیانو د لاسه په پښتونخوا وطن کې اور لګېدلی دی.
نو خبره داسې ده چې په آئین کې صفائی لیکل شوې دي او خاص کر بیا 18 امندمنت چې اتلسم ترمیم کوم راغو هغه کې چې په صوبه کې دنه لا اینډ آرډر چې کوم دی دا د صوبایي حکومت ذمہواری ده. نو په دې ځای کې صوبایي حکومت د دې نه مخ نشي اړولی. هغې دا بانه نشي کولی چې دا د مرکز کار دی, دا د لائن آرډر مسله ده. نو دا به صوبایي حکومت د دې مخنیوی کوي. خو موږ ګورو چې صوبایي حکومت بالکل ځان داسې نه جانه کړی دی چې لکه دی په کومه صوبه کې حکومت کوي دې ځای کاډو شته دی نه.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف 13 ورځ دعوه کړې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد د ترهګرۍ د پاره کارول کیږي. ډاکټر فیض الله جان وایي تر هغې پورې د ترهګرۍ مخنیوی نشي کیدای تر څو چې په پالیسۍ کې بدلون نه وي راوستل شوی.
خو د ټول ملک د پالیسو نتیجه دا ده چې دې ځای کې نن مرګ جوبله روانه ده او بیا هم نو په دغه حوالی سره چې بیا ورته بیا وګورو نو مرکز د دې نه مخ نشي اړولی ځکه چې د پاکستان به حیثیت ریاست کمی پالیسۍ دي او کومه پالیسۍ د دې د افغانستان په حواله سره دا کومه پالیسۍ د ترهګرۍ په حواله سره دا نو د هغه پالیسو نتیجه را ده چې نن په پښتونخوا کې موږ ګورو چې په هغه ځای کې مرګ ژوبل روانه ده او هغه کیږي. نو دواړه دې کې سترګې نشي پټولې.
د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي وو که ټي ټي پي لخوا پاکستان ته خطره پیښه شي او که افغانستان د توندلارو مرکزونه هلته له منځه یو نسي نو پاکستان سره دا قانوني صلاحیت شته چې په افغانستان کې دننه د توندلارو مرکزونه په هدف کړي. افغان طالبانو د رانا ثناءالله سرګندونې پارونکې او بې اساسه بللې وي. فرید شینواری, وایس اف امریکا, ډیوا, پېښور.
درنو اوردونکو د وایس اف امریکا ډیوا ده. په کوز جنوبی وزیرستان کې د نامنۍ پر ضد د جنوري په شپږمه یعنی د راتلونکي جمعې په ورځ ولسی غونډه کیږي. ځایي خلک وایي دوی له سخت نامنۍ سره مخ دي او د ریاست ته غوښتنه کوي چې د ملکی خلکو د سر او مال ساتنه وکړي. نور تفصیل د عدنان بیټنی په ریپورت کې.
دا په جنوبی وزیرستان کې د پی ټی ایم فعال رامر شاه مسجد دی چې خلکو د په ولسی پاسون کې د ګډون بلنه ورکړې وي. د پاسون د کوزه جنوبی وزیرستان مرکز واړه کې د جنوري په شپږمه د جمعې په ورځ اعلان شوی. وایي علاقې د بدترین نا امنۍ سره مخ ده.
دا علاقہ کې بد مالی ډېر سخت د تاسو یو ټارګټ کې لنګای پام ځای دماکا دو بتا خوري دو ټول کوم ته د اپیل دی چې په دښې د میستر شرکت وکړي. د وزیر په خبره امن وي, د مسجد په خبره امن نشته, چې د مسجد په خبره نه وي, د بیکاني په خبره نشته, چې د بیکاني په خبره نه وي, پټان دی خام سره نشته.
د افغانستان سره په پلو د پاکستان قبایلي سیمې او په ځانګړي ډول وزیرستان کې د پاکستان پوز عملیات کړي او د سیمې پاکې ګرځفلې دي. خو تیر کال راسي بیا وزیرستان د پاکستان د پوز او وسلوالو ترمنځ د جګړې میدان جوړ شوی چې پکښې دواړو خواوو بل ته نقصان اړولو دعوې کړې دي. په خیبر پښتونخوا صوبه او په ځانګړي ډول په جنوبي ضلعو کې په امنیتي سرتیرو بریدونو ترڅنګ د عامو خلکو د هدفي وژنو او د تښتولو لړۍ بیا چټک شوې ده. د کوزه جنوبی وزیرستان ولسی پاسون غړی او په سیمه کې د عوامي نشلګون فعال ایاز وزیر فای د مظاهره په زور بدرکای او تاوان لپاره د خلکو ترشتبولو پر ضد جوړه شوی. هغه ول په دې ورسته کې د امن لپاره احتیاجي مظاهره کړي، خو دوی په دغه امن غوښتنه تر اوسه څه عمل نه شوی او مجبور شوی چې په دغه لارې لاس پورې کړي دي.
میر دوره پریکٹیکل غوڑی میر فی الحال درنا کی ایک تاجر دای کا وکیل دای کا سول سوسائٹی دی کا سیاسی تنظیمین دی کا ٹرانسپورٹ دای کا ڈاکٹرز دی نو دے دغه مشتا تسالیر کڑی دو دادے مش بدا پاسون کی دی
پ افغانستان کے طرح گرے پز جھگڑا کی پ ورستے شلو کلونا کی دا پشتون خاص بے ملکن ڈویژن او ہغه وقت فاٹا او بزنگڑی ڈول وزیرستان ہم طرح گرے زفلئی او تر وسه دغه سیمه خلق د نور پاکستان پسیر ادی ژوند نه کافی او امن لپاره اولسی پاسونو لړۍ پیل کړي. سبا ته بازوړ قبایلی ضلع کې هم لوی اولسی غونډه اعلان شوې ده. د اولسی غونډه پر مهال ولسره پر ریاست او ریاستی ادارو نیوکه کوي او وایي د بد امنۍ تر شا د دوی لاس دی، ځکه چې دوی د امن په غوښتنه غلي دي. په دې اړه پېښور پونتون کې د جرنالیزم څانګې استاد پروفیسر سید عرفان اشرف وایي
پاکستان سکوم پالیسی ساز اداری دی په افغانستان کې هغه د طالبانو په حکومت هیڅ کمپرمایز نه کوي. هغه وایي سکچرې طالبان پاکستان کې دنه هم نفوذ کوي، دا هغه د پر غوړه دا وغی دا نه قبولی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت کمزور شي یا التک نه دی. دی وجه باندې هم اوس پورې د غونډې سکوم کیږي تر هغه غری خلاف د هغه څه حتمی نتیجه نه روزي.
د څړونکو سید عرفان اشرف په خبره د جنگ په دې پالیسۍ اوس د علاقې هر وګړی په هر شوي دی او تر هغه غری په دې تګلار نور غلی نشي پاتې کیدای. هغه ول حکومتونو ته پکار دی چې په دغه تګلار کې اوس بدلون راولي، خو حکومتي چارواکي وایي د نوې په وړاندې دوی ژمن دي او په دې لړ کې د غنو عسکرو قرباني ورکړې او د دوی په قرباني راوسته د امن به چاته بیا ګډوډ کول ته پرې نه ځي. عدنان بیٹنای دیفا کوز جنوبی وزیرستان.
درنو اردوونکو د وایس اف امریکا دی ودا د رواداری په نوم د بشري حقوقو یو نوی سازمان په خپل تازه ریپورت کې ویلي طالبانو ل خپل واکمنۍ راهیسې د تیر کال تر نوومبر میاشتې پورې په 15 میاشتو کې په افغانستان کې 1533 ولسی خلک د مخکینی حکومت پوزیان، سلافیان، د مقاومت جبهې غړي او نور کسان وژل دي. طالبانو لا د دې ریپورت په اړه څه نه دی ویلي. تفصیل یې بارکوال میاخیل وړاندې کوي.
له ملګرو ملتونو وروسته د رواداری په نوم د بشري حقوقو یو تنظیم هم د طالبانو پر حکومت تور لګوري چې په خپل دویم واکمنۍ کې په سلګونو کسان په غیر عدالتي توګه وژل او ټپیان کړي دي. دې تنظیم خپل رپورت پرون د جنوري پر څلورم خپور کړی چې وایي دوی د افغانستان په کندهار، پنجشیر، ننګرهار، سرپل او ځینو نورو ولایتونو کې د طالبانو له لوري د خپل سر وژنو په اړه پلټنې کړې دي. وای د طالبانو له واکمنېدو وروسته د 2020 کال د اگست له 15مې د 2020 کال تر نومبر پورې ټول 533 تنه د طالبانو د ځواکونو او ناپیژاندو کسانو لخوا وژل شوي دي. وای په وژل شویو کسانو کې ملکی وګړي، د تیر حکومت پوځیان، د سلفي مسلک پلویان، د ملي مقاومت جبهې غړي او نور د طالبانو مخالفین شامل دي. ریپورت وایي په دغه 15 میاشتنۍ موده کې 360 تنه په کندهار، 114 په پنجشیر، 101 کسان په ننګرهار او نور په سرپل کې وژل شوي دي، خو وایي په نورو ولایتونو کې هم دا ډول پیښې شوي دي. دې تنظیم پر خپل ویبپاڼه په خپاره کړي ریپورت کې ویلي د رواداری بنسټ موندنې ښیي چې په تیرو 15 میاشتو کې د بشر حقونو سرغړونې په عامه بڼه د ژوند د حق سرغړونې او په ځانګړي ډول له محاکمې پرته وژنې مخ په زیاتېدو وې. رواداری سازمان وایي په کندهار کې د اوو ښځو او لسو ماشومانو په ګډون 360 تنه په هدفي او غیر عدالتي توګه وژل شوي او د 200 ښځو او 500 ماشومانو په ګډون 95 تنه ټپیان شوي دي. ریپورت وایي په وژل شویو کسانو کې 30 تنه د مخکینی حکومت د دفاعي او امنیتي ځواکونو، پولیسو او استخباراتي ادارې ملي امنیت کارکونکي وو. دا سازمان وایي د دغو وژنو د سببونو او انګیزو په اړه کافي معلومات نه دي ترلاسه کړي، خو وایي د پیښو په اړه د طالبانو له لوري د تحقیقاتو نه ترسره کول د پوښتنې وړ دي. رواداری تنظیم وایي په ننګرهار کې هم تر سل زیات کسان په مرموز او غیر عدالتي توګه وژل شوي دي. وایي په وژل شویو کې 70 تنه له داعش خراسان ډلې سره د تړاو په تور وژل شوي دي. په ریپورت کې لیکل شوي په ننګرهار کې د دوو ښځو په ګډون 14 تنه په مرموز ډول د نامعلوم سبب له کبله وژل شوي دي، چې 15 دینی عالمان، 8 تنه د مخکینی حکومت کارکونکي، 3 مدني فعالان او یو خبریال هم پکې شامل دي. رواداری تنظیم له افغانستانه بهر فعالیت کوي چې مشر د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن مخکنی مشر شهرزاد اکبر د میرمن اکبر د چهارشنبه یا شروع په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د طالبانو له واکمنېدو سره په ټول افغانستان کې د هدفي او بی عدالت وژنو لړۍ د ناامنۍ ګواښ او ډار نوې احساس خپور کړ چې هغه د پخوانیو امنیتي کسانو مخالفینو د تسلیم شویو کسانو بندیانو او نورو ملکي وګړو وژل دي. درواداری د رپورت لمخه په پنشیر ولایت کې هم د احمد مسعود د ډلې د ملي مقاومت جبهې درش په تنه غړي ترنیول کېدو او تسلیمېدو وروسته له عدالت پرته وژل شوی دی. وای 50 تنه نور له مقاومت جبهې سره د اړیکو په تور هم نیول شوی او وژل شوی دی. د بشري حقوقو لپاره کارکونکي د تنظیم دا ټولې پیښې د بشري حقوقو خلاف او سرغړونې بللې دي او ویلې دي د طالبانو لراته ګورسته د افغانانو بشري او مدني حقوقو تر پښو لاندې سوي دي او د مخنیوي لپاره کوم اقدام نه دی سوی. طالبانو لا دغه رپورت په اړه څه نه دی ویلي خو مخکې د خپل سر او غیر عدالتي وژنو په اړه د ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د نورو نړیوالو سازمانونو رپورټونه بې بنیاد بللي او رد کړي وو. ملګرو ملتونو د 2022 کال په فایل کې په خپل رپورت کې ویلي وو طالبانو هغه شاوخوا شل تنه په غیر عدالتي توګه وژلي چې د افغانستان د مخکنی حکومت کارکونکي د امنیتي ځواکونو غړي او یا هغه افغانانو چې له نړیوالو ځواکونو سره یې کار کړی وو.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
درنو اردوونکو راپورونه مو اوریدل او وس هم یو ادارې چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
کوم خلکو چې د دولت اسلامیه د خلافت لاندې جون کړي دی په دوی باندې به کچ زیات ظلمونه او زیاتی شوي دي چې پکې د قتل مقاتلي په زور د بیګاره خستو د شرمونو اړولو او د جنسي مقصدونو لپاره د خلکو یو دینه بل دې ته د رسول غونلي ظلمونه او جرمونه شامل دي. متحده قانونو کې د امریکای نائب نمائنده ریچارډ ملز خپل یو بیان کې په صفه الفاظو کې ویلي دي چې دولت اسلامیه نن هم په عراق کې او په عالمی سطح یو سنگینه خطر ده. ریچارډ مل زیاته کا مونږ وینو چې ترهګر ګوندونه په شام او عراق کې د خپل ناولو مقصدونو د پاره د شر فساد برابر استعمال کوي او د بندیوانه مرکزونو او قیدخانونو د دولت اسلامیه د قیدیانو د راخلاصولو او ځان سره د شاملولو په کار کې اخته دي. دولت اسلامیه ته د دې جرایمو په سر باید چې سزا ورکړي شي. داعش یا دولت اسلامیه ته د خپل کړو جرمونو د سزا ورکولو د پاره د متحده قانونو جوړ کړی ډله خپل کار پتونده سره کوي. د متحده قانونو دې ډلې د داعش د کړو جرمونو د ثبوتونو راغونډولو او ځان سره د محفوظ ساتلو عمل جاری ساتلې ده. د متحده قانونو د احتساب د دې ډلې دا کوششونه به راتلونکي وخت کې په قصوروارو د مقدمو چلولو د پاره یو بنیاد وی د کومو تر مخې چې به د کوټولو ثبوتونو په بنیاد په داعش مقدمه جوړولې شي په دې کې د میدان جنگ نه اخستې شوی ثبوتونه هم شامل دي. د امریکای سفیر ریچارډ میل د متحده قانونو د قائم کړي احتسابي ډلې او د عراق د عدالتونو او د عراق د نورو قامی واکدارانو ترمنځ په همکارۍ خوشحالي ښکاره کړې ده. خاغلی مل زیاته کا د متحده قانونو احتسابي ډله د داعش د غړو خلاف د صفا سوتره مقدمو چلولو د عمل په تکمیل کې لاس امداد کولای شي. دوی مونږ د عراق د حکومت ډاډګیرنه کوو چې د بین الاقوامي جرمونو او په خصوصي توګه د خلکو د قتل عام کولو د جنگي جرمونو او د انسانیت خلاف د کړو جرمونو په حق له یو قانون جوړ کړي. امریکایي نمائنده خاغلی ملز دا هم وایي چې د بندیوانه په مرکزونو کې د داعش د پروتو زرګونو خارجي جنگیالو او په عراق او شام کې د بیکور خلکو په کیمپونو کې د دوی د کورونو د پروتو خلکو معاملې هم لازمان اوار کړی شي. خاغلی ملز وایي چې داعش دغه زینه د خپل حملو هدف کوي. موږ د عراق او د نورو ملکونو ستاینه کوو چې دغه کیمپونو نه خپل خلک پورته کړی دي او موږ د عراق حکومت ته هم ټینګ وینا کوو چې دغه زینونه د خلکو لیګلو کار بیا شروع کی. امریکایي نمائنده د خپل بیان په اخر کې وایي چې امریکا د متحده قانونو د احتسابي ډلې د دې کار هرکلی کوي چې د هغو ملکونو د مقامی قانوني کار روایت د مرستې پوخ نیت کړي دي کوم چې داعش سره د شاملې دوه د پاره عراق او شام ته تلي خپل خلک په خپل ملک ته واپس بوتلي دي. د نورو هغو ملکونو ته هم غږ کړی دی د چا استوګنو چې د خارجي جنگیالو په حیث کې جرمونه کړي دي چې د متحده قانونو د جوړې احتسابي ډلې د قابل قدر لاس امداد نه فائدہ واخلی کم چې ورسره د متحده قانونو دا ډله د خپل کسانو په باره کې د تحقیقاتو کولو او په دوی د مقدمو چلولو په لړ کولې شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ. ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ڈی سی 202-3 USA.
درنو اردوونکو د ډیوی سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د ډیوی تر ماښامنۍ خبرونه پورې مو کوربه ز مجاهد جواد ټول الله سپارم. تاسو روغ جوړ او خوشاله اوسئ.